احمد شبریم دا زدی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي دي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. دغه فدراسیون خبرداری ورکړی چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او د دغه هیواد ماتېدونکی روغتیایي سیستم ګواښي. د فدراسیون څرګنده کړه چې په هغو کسانو کې چې په افغانستان کې د کووید 19 معاینات کوي د نیمایي کسانو د کورونا نتیجه مثبت خیشي. د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل په افغانستان کې د کووید 19 درملنې له 30 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکزه فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمېر فرهنګي اثارو پر وارداتو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ د دې علت دا وباله چې د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق، د هغوی د لوټالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لورې د دغو اثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي. دا بندیز د سیشن بی پورس د امریکا د سرحداتو د ساتنې د وزارت او د ګمرکونو د ادارې په همغږي ولګول شو. د افغانستان د ملي موزیم آثار د نویم میلادي لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال چور شول، یو شمېر په نړیوالو بازارونو کې خرڅ شول او ځینې آثار په تیرو دوو لسیزو کې بیرته افغانستان ته وسپارل شول. تاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري. عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په تیرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د یو صدر اعظم لومړی سفر دی. اوکراین لخپل اتباع غوښتي چې روسیې ته سفر ونه کړي او که څوک په روسیه کې وي دستي دي له دغه هیواده ووسي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له تیری سره شای کنسولي خدمات ګډوډ شي. د روسیې د 2010 کال د احصایې له مخې په دغه هیواد کې 1,000,000 او 900,000 اوکراینیان ژوند کوي چې اکثرو یې له روسانو سره ګډې کورنۍ جوړې کړې دي. لویدیځ وایي چې شای روسیه پر ټول اوکراین یرغل وکړي. او د سپورت لډګره دا خبر لرو چې په بنگلاديش کې د افغانستان او کوربه هیواد د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورسنی لوبه روانه ده. بنگلاديش یو سلو دیش منډې کړې دي، شپږ لوبغاړي له لاس اوور کړې دي. په شلو اوورونو کې شپږ اتیا نورې منډې ضرورت لري. افغانستان لومړی بیټنګ کړی وو او بنگلاديش ته 214 منډې هدف ټاکلی وو. او سدی رادو په منځني سپد دولس پاجنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او طالبان وایي
افغانان دغه ډول سرګندونی تشویش اچون کې پارون کې او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅون او ورته کمپاین بولي.
طالبان خپل وسلوالو ته په کابل کې امر کړی چې پوجا داس ونه کړی.
خدای جل جلاله ما کړ تر بریټ لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې د فایر حق لري.
د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ترکیې په مرسته یو دارالایتام جوړ شي. او د اوکراین مسله هم تعقیبو چې د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولسمشر سره لید کاته لغوه کړی دی.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې یو ځل بیا د ترهګرو ډلو د فعالیت ګواښ مخپزیتې دودي. امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استاد دیبرالاین سره کتنه کې د خبري اندیشمنون کې او پارون کې بللې دي. شغلي متقی زیاته کړې افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ترهګر ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ورسوي څرګندونو په اړه خبرګون خوتلې. دا وزارت وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاین سره کتنه کې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي وو په افغانستان کې د ترهګر ډلو ګواښ مخ په زیاتېدو دی. انټونیو ګیتری شوانه میاش په افغانستان کې د ترهګر ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه خوده لري او زیاته کړې و که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخ شي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دویان مرسیال حافظ ضیا احمد ازادي رادیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس ته ویلي د څرګندونې له حقیقت لري دي.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
ښاغلي متقی زیاته کړي افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاوري د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو په حکومت د لګیدلو بندیزونو په اړه ویلي افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او د وارداتو کچه یې لوړه ده. له همدې امله لګیدلو بندیزونو د حکومت پر ځای ولس ته زیان رسولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما بیا وایي امیر خان متقی سره د دیبرالاینس کتنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب د اقتصادي ننګونو د مخنیوي په برخه کې په پرمختګ او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ستنېدو په چمتووالي خبرې وشوې. د طالبانو حکومت داسې مهال د انتونیو ګوتریش د څرګندورو په اړه غبرګون ښیي چې نړیواله ټولنه پورسوي کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منظمېدو همغږي کېدو او پراخېدو د ګواښ په اړه اندېښمنه ده او له دې ډلو داعش او القاعده لا هم یو لوی ګواښ بولي. دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل طالبانو د داعش پر ضد مبارزه کړې خو لا یې هم د القاعده ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هغه اندېښنه چې طالبانو تل رد کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیت قمندانۍ ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته پر چا د ډزو او د شپې د عملیاتو اجازه نه لري. دغه وزارت د کابل امنیت قمندانۍ ته د یو استبلې پنځم ماده یې لارښود په ترڅ کې ټینګار کړی چې سرغړونکو کسان به له ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. د طالبانو له لوري په امنیتي پوستو کې د ډزو د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي د دې پریکړې هرکلی کوي. جزئیات فیروزی عزیزی پوراپور کې
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیت قمندانۍ ته په یو لارښود کې د شپې د عملیاتو او پر خلکو د ډزو نه کولو امر کړی دی. د کابل ښار امنیت قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران دغه لارښود په اړه ازادي راډیو ته وویل
د غزمې او پایرې پر مهال په هیڅ چا د پایر کولو اجازه نشته که خدای جل جلاله مکړه تر برید لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې د پایر حق لري.
د محکمې له حکم پرته د چاو په حقوقي مسایلو کې نه مداخله او لټول مراجعینو سره د شرعي اخلاقو پر بنسټ چلن هم په دې لارښود کې شامل دي. ښاغلی زدران وایي د دې پنځم ماده ایز لارښود په پای کې ټینګار شوی چې سرغړونکي کسان به له خنډ او ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیرې یوه میاشت کې د طالبانو له لوري په بېلابېلو پیښو کې په ځانګړي ډول په تلاشیو کې د څو بېګونه او عامو خلکو د وزنو راپورونه زیات شوي دي. عبدالمجید بشریار د وزل سوي زینب کوزدان دی. زینب شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د کابل د دیارلسمې امنیتي حوزې اړوند ګولایي سیمه کې د طالبانو په یو چیک پوینټ کې ډازو کې وبسل سوا. عبدالمجید وایي د خپل کوزدنې د پیښې عدالت ته رسیدو لپاره د محکمې حکم ته پته مدي. دای که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له نوې پریکړې هرکلی کوي خو وایي دا پریکړه به ځکه پلی نه کړی سي چې د طالبانو په لیکو کې بېلابېلې ډلې او سرغړونکي کسان شامل دي.
له بده مرغه هغوی د خپلو مشرانو لارښوونو ته ژمن نه دي ځکه دوی بېلابېلې ډلې دي.
د تیرې جمعې په ورځ د افضل احمد په نوم یو ډاکټر هم د کابل ښار په کارتیچارو سیمه کې د تلاشۍ پر مهال د طالبانو په ډزو کې ووژل سو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د لارښود تر اوسه یوازې کابل امنیه قمندانۍ ته ورکړای خو د کابل سربیره په دې وروستیو ورځو کې له ځینو ولایتونو هم د دوی د ځواکونو په عملیاتو او تلاشیو کې د ورته پیښو راپورونه ورکړل سوي دي چې تازه هغه یې په کندهار کې د شنبې په ورځ په یو چیک پوینټ کې پر ریکشا د طالبانو د ډزو په ترڅ کې د یوې ښځې وژل کېدل دي. دا ټولې هغه پیښې دي چې طالبانو
منلی دي. تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د سره صلیب او سری میاشتي ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتل چې په افغانستان کې د کورونا د خبرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دغه فدراسیون نن په یو اعلامیه کې څرګندوي چې د افغانستان په بیلابېلو برخو کې د کورونا وایروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون غوښتنه کړې چې نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینې او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرسته وکړي. دوی په یو اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویلي دا چاره به د کورونا وبا زیاتېدونکو پیښې کم کړي. هغه وبا چې د دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوري سیستم تر فشار لاندې راوستلې. په اعلامیه کې د روغتیا نړیوال سازمان په حواله ویل شوی چې افغانستان کې د کورونا معاینات هم کافي نه کیږي او کوم چې کیږي هم نږدې نیمایي مثبت راوځي. د سره صلیب او سره میاشتې فدراسیون د کورونا د مثبتو پیښو دا ډول وضعیت د ویروس د لا خپرېدو لپاره د خطر زنګ بللی دی. دوی که څه هم د کورونا د ورځنیو پیښو ارقام نه دی وړاندې کړي، خو په دې وروستیو کې عام روغتیا وزارت هم تایید کړی و چې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. افغانستان کې د کورونا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې د اعلامیې له مخې یوازې 10% وګړي یې واکسین شوي او د وروستیو تحولاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د کورونا د درملنې لسګونه مرکزونه تړل شوي دي. د سره صلیب او سره میاشتې فدراسیون ویلي افغانستان کې د کورونا د درملنې له 30 مرکزونو دا مهال 10 هغه فعال دي چې د ټولو خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. فدراسیون د خپل اعلامیه په پای کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره افغانستان ته 15 میلیونه سویسی فرانک چې څه باندې 10 میلیونه ډالر کېږي ورکړي. دوی ویلي افغاني سره میاشتې ټولنه به پر دې پیسو 1 میلیون هغو کسانو ته بیړني چوپړونه او مرستې برابرې کړي چې بېلابېلو مصیبتونو یې ژوند ځپلی دی.
د غزنی ولایت پاندړ ولسوالی کې د ترکیه هواد لوري د یو دارالایتام د بنسټ د برکه شوتل شو. په دغه ځای کې د طالبانو د حکومت سمیز چارواکي وای په دې دارالایتام کې به د هر چا او هرې شبي ماشومان په دینی او عصري زده کړو بوخت شي. نور حال په دې راپور کې
ترکیه هواد د غزنی ولایت اندړ ولسوالی په مرکز مری کې یو عصري او مجهز دارالایتام جوړوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي دغه دارالایتام د ترکیه هواد د IHH موسسې په مالی لګښت په عصري او معیاري ډول جوړیږي چې 13 ورځې د بنسټ ډبره د غزنی والی مولوی محمد اساق خنزاده او د یادې موسسې د راغلي هیئت په لاسونو کې شوډل سو او تعمیراتي چارې به ډیر ژر پیل شي. دوی وایي په دغه مدرسې کې به په زیات شمیر سره یتیم او بې سرپرست ماشومان په معیاري ډول زده کړې ترسره کوي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل په دغه مدرسه کې بس د کوونکو ته د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې هم ورکول کیږي.
دا یو دارالایتام د سیاندل ولسوالۍ کې ترکیې هیواد له طرفه جوړیږي. دا په ډېر لوړ کیفیت کې ده. د دې زده کړې به هم خاص دیني نه وي، په دې کې به هم د مدرسې کتابونه یې هم به د مکتب کتابونه یې دا به ویل کیږي او دا خاص هم تر دې پورې تعلق نه لري. خاص به هغه اعتمانی چې د مجاهدینو اولادونه دي، نه دا به ټول اعتمانی تر تاجک او پښتنو ازاره هم تعلق نه لري. دې ته هر څوک راکلای شي په آزاده فضا کې زده کړې کولای شي.
ښاغلی مجاهد زیاتوي تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه مدرسه کې به یوازې هلکانو او کور سرنجنو ته هم زده کړې ورکول کیږي، خو د زده کړو د پیل په وخت به دغه پریکړه کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړ چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر د چهارشنبه په ورځ روسیې ته ورسی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیځ په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیځ او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف دورانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی، په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښې کې د چا پلوي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد له هر راس پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تیرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی. ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا په ماسکو کې له ولادیمیر پوتین سره وګوري. له پاکستان بل خبر لرو د اوکراین په اړه وړاندې په تفصیل اوریدل شي. په کراچي ښار کې د سند د اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر دره خوش کول لپاره د دې غورځنګ د پلویانو اعتراض یې پرلت نن په 11 مورس هم روان دی. د پی ټی مشر منظور پښتین بیګا پرلت په وینا کې وویل کې غشتنی ونه منل شوی نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوش لاجون وکړي خو کرن ته ونه شو.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وی خلی ورسره به د چمن کوټه نواخلا تر سوات پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وی پکې.
په کراچي کې د فبروري له 14 پیل شوی پرلته د پی ټی ایم پر پلویانو سربیره د نورو ګوندونو غړي عوام خلک هم ورسي. علي وزیر چې په ملي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب غړی هم دی له سباندې 14 میاشتو رئیس د پاوس پر ضد د وینا په تور په کراچي کې زندانی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت اعلان وکړ چې د ولسمشر جو بایدن او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته لغو شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو دا اعلان روسه تر دې وکړ چې روسي د اوکران بلتون غشتونکو سیمو ته خپل سرتیری واستول. لدې سره د روسي او اوکران د لنجې سیاسي لار هم پیچلې شوې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات لا صدوله لودین څخور.
د سپینی معنی ویاند جنسا کی وای د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته د اوس لپاره له اجنډا لری شوې دي. ساکی که څه هم دا ونه ویل چې بایدن او پوتین به بل اخر څه وخت سره ګوري خو زیات یې کړه تر هغه به بایدن خپل روسی سیال ونه ویني چې روسیې د اوکراین لسیمو څخه خپل پوځیان نوی ایستلی. له دې سره که څه هم د اوکراین او روسیې د لانجې سیاسي حل ته هیلې کمې شوې خو جنساکي خبریالانو ته وویل موږ هیڅ کله د ډیپلوماسۍ دروازې بشپړې نه بندوو. د دې په خبره ډیپلوماتیکي هڅې هغه وخت بریالۍ کېدای شي چې روسیا خپل تګلاره بدله کړي. د جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته وروسته له هغه لغوه شول چې د روسیې ولسمشر د اوکراین دوه بیلتون غوښتون کې سیمه د خپلواکو جمهوریتونو په توګه پر رسمیت وپیژندې او هلته د سرتیرو د لیږلو پریکړه وکړه. پرون د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو انټونی بلنکن او جان ایویس لی دریان له خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره هم پلان شوی جلا جلا کتنې لغوه کړې. بلنکن ویل دوی ګوري چې روسیې یرغل پیل کړی او په دې کار سره یې د ډیپلوماسۍ مخنی ولیده. لدې ټولو ناهیلیو سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد لا هم سیاسي هواری ته سترګې پلار دی خو زیات یې کړه چې د روسیې ګټې په هیڅ ډول د بحث وړ نه وي. د اوکراین لور ته د روسیې د روسیو پوځي پرمختګونو لکبله لویدیزو هیوادونو پر روسیې نوی بندیزونه هم اعلان کړي دي. دغه هیوادونو ګواښ کړی چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نور ورته اقدامات به هم وکړي. پر اوکراین د نویو بندیزونو خبره امریکا، اروپایي ټولنې، کاناډا، بریتانیا، جاپان او استرالیا کړې ده. جرمنی بیا ویلي د نورد ستریم 2 په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د نلیکي پروژې زندولې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
څلور بجې او 19 دقیقې دي. له څلور نیمه بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه لا سړي رادیو اوریدل شي. په دې خبرونه کې د بهر ته د قاچاقي لارو د افغان ځوانانو د تک مسله چیرو. خو مخکې تر دې چې نورو پروګرامونو ته مخه کړو د کرکټ لړګره به مو خبر کړو. د افغانستان او بنگلاديش ته کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنی لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. افغانستان 214 منډي هدف ټاکلی بنگلاديش ته. بنگلاديش په پیل کې شنه لوبه ده ځکه چې په 15 منډو یې 14 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. خو اوس د بنگلاديش دوه لوبغاړي عفیف حسین او مهدی حسن لوبې ته درېدلی دي. حسین 25 منډې جوړې کړې دي، ناسوځېدلی پاتې دی او مهدی حسن 9 منډې جوړې کړې دي. بنگلاديش ته 2 نورې منډې په 3 ورونو کې پاتې دي. نو وکتل شي چې دا لوبه بنگلاديش کې ټی که افغانستان د ساجر ډو پراتونکو خبرونه کې به هم له دې لوبې خبرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې مهر کلیکو.
عبدالروف کندهاری د کلاسیک او ولسی موسیقي د ځانګړي سبک هغه هنرمند چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بندرونه رنگین کړي دي. او یو خلن عبدالروف کندهاری د ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې له 15 کلنۍ څخه یې سندرو ویلو ته مخه کړې او لومړنۍ سندره یې د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلې وه. د ازادۍ رادیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي کندهاری سره مرکه کړې.
شغلی کنداری شخوا وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې. څومره په یاد دي د هغه ورځو؟
بخښه شین په یاد دي. زما اول سندره په مشرقي لسه کوم په کندهار کې مشرقي لسه دا ترانه په هر مکتب په د جشنو کې ترانه ویلې. په دا ترانه سر ګروپ دا ترانه ما ویل بیا د خلکو په د چمن کې واورېدل. بس دا جشنونه په دالار کې په دا جشن جوړې دي. په دا کرري سیو هغه رقم خپل نو پور مدلو دي تور نه کرام او د سپینانګیا غو د زرغونه پټې مون درلود. اباس د خلکو د لاسونو ولم چې دا به خامخا ما د پلار شنه نه روان پیر شو د اس پاملی سر پیژندل. اباس دا خندن نورې وخت په دا جشن کې هغه وخت څه سره وو به خې پیر مرته سوې دي. تقریبا تاسو خو 15 لسیزې ویلې د 15 لسیزې ډیر کیږي. اغواز دولس جلس کال موږ دا بیا کړو.
او عبد الله جان او شاه محمد او سید محمد او نور دا وخت هنرمندان و. په دې کې ملکمه یو سره ډیر یاري.
او عبد الله جان هغه وخت نو هیڅ نو نه چان پیژن دی نه پیدا. سو شاه محمد کنداری و سید محمد و دا اغا محمد و دا مشهور خان دا و دا دوا درې
خپل لمړی سندره مو په یاد چیرې او څنګه مو وویل.
ولالم ریسندر اونو فاجیشن کوم ولالم لاند د پیا د پرډیو کی چملاول اغه نو زبر ادم خپل نوم هم ندی ور کړی د ظلمی کنداری په نامه ویل ده. بس چمال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانم یو سندر وا ول سندر اغه نو ول پرډیو کنه چې سره ته پلات کو په په نو هم ورکه ته به نام نه دار ودی.
د خپل ژوند په اړه کلن راته وایس چې څو کلن یاس څو اولادونه لري او دلته اروپا ته دراتګ مو څومره وخت کیږي؟
نو اروپا کې نو دراتګ په اتنیو کې زره عالم لکه چې اتنیو اوس نو چلیفت کال کې کیږي کنه. بیا نو درې کاله بعد بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زه نو اوس دا ویاو یم نو به دوی میاشتې دی خواته یا خواته تاس اولادونو نایم خداسته اتا اولادلر پینځه زامنلرم درې لونلر.
ما دا سوري دلی دي چې ستاسو یو زوی هم چې محمد خان نومیږي هم سندري وای.
و وای زما ورورم شخانینده دي نینګاله نومیږي په کراچي کې دي. خو دا مشته در بدري سویدا دونو مر جنگونو دغه بس یو یو ځای بل بل ځای.
په تیر شلو کلونو کې د افغانستان د موسیقي د غړېدو لپاره سنات صحتي وسبه خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل بلا بیل کنسرت او محفلونه جوړیدل. خو لکه څنګه چې توکو په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کومه نوې څیره و نه چلیدل په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاسو دراتک پوښتنه کې کوم پر مختګ وسو د دې علت څو
علت خو نو اصلا ام په دا هنرمندانو پولم اړلږي او پسمو په خلکو پولم اړلږي. زما تاسو ژوندې مثال راولم. یو وخت سه په دغه کندهار کې چواده بو نو د واده د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشهور اده کور مشهور هغه به نو سه په دغه مجلس کې خورا کاکا ګرځې دي. ول ګل زمان مې راوستل دي د کابل څخه. ګل زمان د پکتیا دي شخان د سخت احترام او تلرم ما آشنا دي را باندې ګراندې. یا به ول بلتون مې راوستل یا به ول استاد ریم بخش می راوستل. مګر تاسو ورس نه درغل چې د پکتیا خلک مشته وای چې نن زما د زوی واده دی ته د کندهار راځز ما سره پکتیا ته تاسو مشته خلک خپل تاسو څنګه ارزه وکوي څنګه بولی زما په نظر خو الته به لا جان خدای ورشنه اسو محمد بناس خدای جو شم محمد بناس او ابل بناس صاحب دې په بیلتون به راوستي چا زلو ګرته به ولې یا عبد الله به ولې او محمد به ولې یا شاهزاده به ولې پکتیا ته به ولې کابل ته چا دعوت کړی دي. زه تاسو نه لرم خدای نه خسته ده تاسو خبره نه ده. ولې هر څوک به ځای کې ژوند کی اورې به یا شاو عبادت سی اورې به ورزل سی اورې به ګل کی. زه چې هم زه د کندهاریانو څخه هیڅ نو د چې دوی زما علاقه من چې دا زه شکر گزار یم هیڅ از ما سره په موسیقي او په هنر او په تشویق کې چا کومک نه دی کړی. زه چې راپورت سم زه خنده سم په کابل کې سوای د کندهار خلک هنر موسیقي ډیر خوښ ده، اما تشویق کول نه څوک نیسي ساتلای نیسي که ساتلای سوی ولی شهزاده ولی مرس ولی مرکی ولی محمد ولی مرس ولی مرکی سمندر پیک ولی مرس بیدلا جان ولی مرس چا مرکی کندهاران مرکی زم مرکی خدای نکړم مر دز په دیک سبنه نه اس خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندهاران و کوټ کوټ کړلم ورور جی سرویس کو کوم یواز مخ و ګنټ سو درې څلوش په حالت ته کومه کوم ام دا کندهاران ولود بل څوک نه کیږي ودی ورور ته پاکستان خلک نه کیږي.
اوس پر افغانستان طالبان واک لري، په داسې حال کې چې هنرمندان وایي د فعالیت په اړه څرګند دریځ نشته، په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خپرولو او اوریدلو بندیز لګیدلی، تاسو د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ؟
ولا د افغاني موسیقي راتلونکی رښتین صاحب په خوام چندان شاینده نه درلودل، زموږ ډېر غټ غټ استادان غټ استادان مالی دلی کې نوم بنه ته ډېر شرم دی مالی دلی په کار کې په پاکستان کې په کابل کې په کندهار کې په ایران کې په خوا د هنرمند سره چا چش کړی دی چې اوس وی اوس شرایط در کم دی نسبت و هغه ته د هنرمندان ډېر تو په افغانستان کې اقلیت دی اکثریت نه دی.
یعنی تاسو وایئ چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسلک؟
یا مسلک کوم دی نس کولای بعضی خلک بل لار نه لري بیچارهګان منظور می دادی چې اوس پیش ده په هر حالت کې انسان باید څه مبارزه وکړي څه سازش وکړي.
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو له استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه وړاندې کوم. خلی ورسیږي بعد سلام زید لورپور چراک څخه د هيله کوم چې موږ په علمانه ولا د نوې پولیسوالۍ کې موږ په کلینیک یو سات دو سات انتظار کړی دی او هیڅ وخت موږ غږ نه اورید. دوه کس طالبانو نو وتی د ډاکټر سره اخته دي موږ ته نوبت نه راکوي. نو زید لورپور چراک څخه د هيله کوم چې موږ ته جلا کلینیکونه یا دی ته جلا کلینیکونه اور جوړ کړي چې موږ ته نوبت ژر ورسیږي.
زموږ مشکل لغه دی یوازینې د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالۍ د کیمپ د خادی د سی ډی سخ وسره ستړي یو چې رقم کار نه کوي. کغواړو چې موږ د هر څه پیسې ور جمع کړی سم کاټو دا ټول زموږ سره کمپنی وړي هم وړي ولې چې موږ هیڅ هم هیڅ خبري حالات نه نیولې. زموږ یوازینی مشکل دا غدي د خدو مشکل دی چې زموږ خدي د مرتپاله چې زموږ خدي ډیر سره خراب دي بهي حالات بهي ډیر سره خراب دي. د خدو د خوازه موږ ته غواړو چې زموږ ته د کیمپ د سیمې خدمات ته پاله
نخپل ویلی لرو نخپل ځای لرو د بلچا پاویلی کې پراته یو غم دا سی ویلی د چنه بدن لري نشي لري دغه مو کور ژوندۍ د مرم د ایدار فشار ټول د شانو پر حال باندې کوم آیاتان چې راسي هغه چا سره کومه کوي چې خپل زمینداری او مزک لري او خپل ځای لري هغه سره ورکی موږ ورغلی د آیاتان نشي ویلای چې موږ دا کار نه دی کړی. موږ ورغلی وته ویلی مې د مشته نه کاټ را کړی دی نیم کاټ را کوي خو موږ دا حال تست درکو د بلخ ولایت څخه نه او د چربولک ولسوالۍ څخه نه بسمایکل نه وکیل څخه نه خبر در سره کو. دا اوس دوی چې دا کم سروي کوي زواره لم کاټونه ورکوله برای ویل چې دغه د زموش کاټونه خلاص شوی دي کاټونه په جیب کې و ترغه بعد درې دنه راويستل نور ته ورخله مشتي رانه کړله ولې چې موږ دلته نه وایسته درلودل او نه مکمل څوک درودي.
دا وصله پارس مال خو هم دومره زما همکاران نورو خبرونه کې در سره دي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی وړاندې سپورتي خبرونه لرو. مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خبره کړو، د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه. د سر صلیب افسری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. دغه فدراسیون خبرداری ورکوي چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او دغه هیواد ماتېدونکی روغتیایي سیستم ګواښي. د سر صلیب افسری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د کووېډ 19 درملنې له 20 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکز فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمیر فرهنګي آثار پر وارداتو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې چپرونی خبر کړ د دې علت دا و بل چې د افغانستان د فرهنګي آثارو د قاچاق، د هغوی د لوټالاند او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو لوري د دغو آثارو د پیر او پلور مخاوني ولشي. دا بندیز د سیشن بی پورس د امریکا د سرحداتو د ساتنې د وزارت او د ګمرکونو د ادارې په همغږي ولګول شو. د افغانستان د ملي موزیم آثار د نویمې میلادي لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال چور شول، یو شمېر په نړیوالو بازارونو کې خرڅ شول او ځینې آثار په تیرو دوو لسیزو کې بیرته افغانستان ته وسپارل شول. ټاکل شوی ده چې د پاکستان سرپرست عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري. عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی. اوکراین د خپل اتباعو غوښتي چې روسیې ته سفر ونکړي او که څوک په روسیه کې وي د سیدي له دغه هیواده ووزي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې نن وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له تیری سره شي کنسولي خدمات ګډوډ شي. اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش لوبډلې ته 214 منډه هدف ورکړ. د لوب چنن سهار 9:30 بجې د بنگلاديش د چټکانګ ایالت په ظهور احمد چودري لوبغالي کې پیل شوې، په چې افغان لوبډلې وګټل او د منډه جوړولو پریکړه وکړه. افغان منډه جوړونکو په ټاکلو 500 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 215 منډه وکړه او مقابله لوبډلې ته د 214 منډه هدف وټاکه. د افغانستان په منډه جوړونکو کې نجیب زدران تر نورو زیاتی وشپته منډه وکړه. د شان رحمت شاه سلور دیرش لوبډل مشر حشمت شاهی دی اتویشت او محمد نبی شل منډه وکړي او وسوځیدل. د بنگلاديش په توپ چونکو کې مستفیز الرحمن تر نورو زیات درې وکټه واخیستې او شکیب الحسن، اشرف الاسلام او تسکین احمد دوه دوه افغان منډه جوړونکو رخصت کړل. اوس بنگلاديش لوبډله د 214 منډو د هدف په ترتیب منډه جوړوي. دا د دواړو لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لومړی ده. دواړو لوبډلې به په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې د روانې میاشتې په 25مه نیټه مخامخېږي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر اوسه اته نړیوالې یو ورځنۍ لوبې شوې چې 15 بنگلاديش او 3 لوبې افغانستان ګټلې. بنگلاديش لوبډلې تر دې دمه 3 یو ورځنۍ لوبې کړې چې 1.6 ګټلې. د غشان افغانستان د کرکټ دا ډول 1.2 لوبې کړې چې 15 ګټلې او نورې بایللې. د کرکټ افغان مینوال وایي له بنگلاديش په کور دننه د یو ورځنۍ لوبو ګټل اسانه خبره نه ده، خو دوی وایي د افغانستان پیاوړې توپ چونې ته په کتو د بنگلاديش په وړاندې بریالیتوب هم سخت نه دی. او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلین وایي جربه په ملي کچه د وزلوب لیگ دریم پړاو سیالۍ پیل شي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس د محمد ناوک آزادی رادیو ته وویل چې د وزلوب د لیگ ټول تخنیکی مسایل حل شوي او په نږدې ورځو کې به پیل شي. خو نوموړی د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي. خغلی ناوک وویل چې د لیگ به د تیر په څیر په لوړ کیفیت د 14 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ په څلورو ګروپونو کې ترسره شي. دی وایي دا لوبې به د ملي ټلویزیون له لوري په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا د وزلوب د لیگ دریم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو پایلوبه د کندهار او کندوز لوبډلو ترمنځ مساوي پای ته رسیدلې وه. وزلوبه د افغانستان د لرغونو لوبو له ډلې ده چې په 1995 لمریز کال کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له لوري د یوې ملي او رسمي لوبې په توګه ثبت شو او فدراسیون یې رامنځته شو.
او د سپورت لډګره دا خبر هم لرو چې د بنگلاديش ټیم تر دې دمه 1.6 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. بنگلاديش ته په 4.4 ورونو کې اویا نوري منډې پکار دي. د سشکاري ستالو به یو ډول متوازنه ده. وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو دغه اوس، او په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې یو شمېر ځوانان افغانان له افغانستان په قاچاقي لارو غواړي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي.
Thank you.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. ل کلونو راهیسې افغان ځوانان په قاچاقي لارو اروپאי هیوادونو ته سفر کوي چې په اوس وخت کې د دې ځوانانو شمیر لا ډیر شوی. ځینې په لار دی او ځینو هم د تکل کړی چې په نږدې وختونو کې به قاچاقي سفر پیل کړي. په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې په اوس وخت کې ځوانان په قاچاقي سفرونو کې له کومو ستونزو سره مخ دي، یعنی هغه واقعیتونه، هغه پیښې چې ځوانان په دغو لارو کې ورسره مخ کیږي هغه څه دي. په دې خبرونه کې داسې ځوانان را سره دي چې هغه په دغه قاچاقي لارو سفرونه کړي، ځینې خپل مقصد ته رسیدلي او ځینې لا هم په لار دي. نو له دوی څخه به واوري چې په دې لار څه پیښیدونکي دي، کوم مسایل داسې دي چې باید نور ځوانان ترې خبر شي، او همدا ډول دا پوښتنه هم مطرح کوو که چیرې قاچاقي سفر د حل لار نه وي نو افغان ځوانان باید څه وکړي. په خبرونه کې را سره د دې ځوانانو ترڅنګ زموږ پخوانی همکار ښاغلی حدیث پردیس چې د مهاجرینو له یو نړیوال سازمان سره کار کړی را سره د پردې سه پایلې لټاسخه کوو. د قاچاقي سفرونو ډېر ښکارا عوامل خو همدا اقتصادي ستونزې، بیکاری او جګړه خودل کیږي. ستاس په نظر یا ستاس یا معلومات یا څېړنې چې شوې دي، کوم نور عوامل هم سبب شوې دي چې افغان ځوانان دغه په سبب قاچاقي سفرونو ته مخه کوي؟
مهیوات سلام او تاسو ته راځو محترم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
څنګه چې تاسو یادونه وکړه وکړه مهم او په سر کې تبن په افغانستان کې نامي او اقتصادي ستونزې په سر کې راځي چې د دې دوو عوامل له کبله ډېری ځوانان دې ته زړه ښه کوي چې په دغه مرګونو لارو دې بهرنیو هېوادونو ته لاړ شي. او بل عامل چې زموږ هغه کوم معلومات او څېړنې یو مثلام کې د شي کوم خلک چې اروپا ته تللی دي او هلته په اروپا کې د هغه په اصطلاح پل او پوش فاکتور چې ورته ویل کېږي چې ځینې ځوانان داسې وي چې په هغه سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو کې د په کومو هېوادونو کې چې دوی اوسېږي مثلا کوشش کوي چې داسې انځورګري وکړي، داسې وښيي چې ګواکې دوی هلته ډېر ښه ژوند لري او ډېر مفشن ژوند لري او دا په یو شکل دا پیغام واړی ورسېږي چې یعنی دا د خپل مې او امر شي کوم ځوانان چې فکر کوي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځوانان ځي هلته په دغه رقم باندې ښه ښایسته ژوند لري او ستونزې ورته نشته، نو دا مې عوامل ور اضافه کیږي.
مخکې مې یادونه وکړه چې په خبرونه کې داسې ځوانان هم را سره دي چې دوی قاچاقي سفرونه یا پیل کړي او یا هم خپل مقصد ته رسیدلي. ښاغلی افضل زیار د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې په قاچاقي سفر راوته یا اوس په ترکیه هیواد کې دی. زیار صاحب، له تاسې دا پوښتنه کوو چې تاسو خو پوهنتون لوستی و، تاسو خو دنده درلوده، ستاسې غونې ځوانان چې پوهېږي هم چې قاچاقي سفرونه څومره سخت دي، بیا مو ولې زړه ښه کړ چې په دې لار راشي؟
تر ټولو لوی علت چې زه خپل دې حالت ته مجبور کړم چې هیواد کورنۍ خپل ملګری او هغه چاپیریال چې ما خپوړې کړې وي زه ورسره بلد وم، فرهنګ او هغه ارمانونه چلته ما لرل، دې غول لپاره مې کار کاوه، یو لامې ګیله لرله چې هلته کار وکړم او دې وخ راتلونکي دې وخې ټولنې دې درلودو امید مې درلود. نو تر ټولو لوی علت سیاسي علت وو چې بدبختانه د تیر په شیر باندې بیا هم زموږ په هیواد کې داسې حالت راغی چې له موږ نه دوه مخکې نسلونه چې کوم برخلیک سره مخامخ شوي وو، کومه ورځې ته پاتې شوي وو، موږ هم هماغه حالت ته پاتې شولو. څه چې کله په افغانستان کې وم د نظام د جمهوریت له سقوط څخه وروسته تقریبا تر شلو ورځو پورې وطن کې وم، موږ په پکتیا ولایت کې مدني ادرس درلودی. له غمو د جمهوریت دفاع چې زموږ لوی ارمان او لا مهم ارمان دی هغه ته کار کوي. د ټولنې د ناوړه فکرونو او دودونو په مقابل کې موږ راوتي وو، ځینې برنامې مو په کار اچولې وې. د هغو پر اساس باندې زه او نور داسې ډېر ملګري چلین شولو. نو دا چې ما ته بله کومه قانوني لار نه ورا پاتې چې زه هیواد پرېږدم او حداقل خپل سر خوندي وساتم او فردي ازادي ولرم، نو له ډیرو هلو ځلو وروسته زه مجبور شوم چې همدا قاچاقي لاره غوره کړم. د دې تر ټولو یو لوی علت دا و چې هلته ما خپل سر خوندې نه لید او کاچاکی لارې دا شوي چې ما فکر کاوه چې که ته چیرته په هیواد کې پاتې شې نو ستا د لمنځه تلو او یا د ډېرې سختې شکنجې باعث کېږي، او که ته چیرته په کاچاکي لاره باندې ووځې نو د دې احتمال 50% دی چې ته د یو ښه ژوند لپاره وګرځې، یو هغه ځای ته ځان ورسوي چې خپل ارمانونه تر یو حده پورې پوره کولی شي.
زیار صاحب، تاسې وویل چې ستاسې لپاره خطر و، خو حکومت ویلي چې دوی د ټولو لپاره عمومي بښنه کړې، له هیچا سره کار نه لري. مخکې چې څه ویل شوي وو یا څه شوي وو هغه تیر په هیر، تاسو ته بیا نو څه خطر و؟
بدبختانه ځینې خبرې چې په عموم کې کېږي هغه چیټه طبقه باندې نه تطبیق کېږي. د حاکمې ډلې طالبان چې هیواد ته راغلل، دوی له لومړۍ ورځې وویل چې موږ عمومي عفو اعلان کړی ده، خو موږ داسې ډېر ځوانان ولیدل چې هغه شهیدان کړل، ډېر سخت شکنجه کړل. د دوه درې ورځې وړاندې په کندهار کې یو نظامي افسر شهید کړ، همداسې په پکتیا کې په هماغو ورځو کې چې دوی راتګ تر 15 یا 1 میاشتې پورې به اعلان نه وتلی، زما یو ډېر نږدې ملګری چې هغه نظامي وظیفه یې درلودله له کور نه وباسل شو او سبا یې جسد پیدا شو. زما ملګري چې زه یې نوم یاد کړم، احسان احسان و، داسې نور ملګري، هغه 8 له دوی سره په داسې برخلیک کې بندیان وو چې کورنۍ موږ هیڅ احوال نه لاره چې آیا دوی ژوندي دي او کمړه دي. نو دوی چې د عمومي عفو خبره کړې وه، بدبختانه چې هغې ته هیڅ ژمن نه و، او تر هغې پورې هڅه کوله چې هغه خلک چې غږ کوي یا غږ پورته کوي او یا د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت دفاع کړې ده، په یوه نه یوه بانه یې هغه شکنجه کړل او لا یې هم شکنجه کوي.
مننه. خیال ستانکزای بل هغه ځوان دی چې دی په قاچاقي لاره تللی او اوس فرانسې ته رسېدلی. ښاغلی ستانکزای د ادبیاتو له پوهنځي فارغ دی، لیکوال دی، کتابونه یې چاپ دي. نو ستانکزای صاحب، که راته ووایه چې په دغه لاره دې څه ولیدل، څه تېر شول، دغه کیسه که راته وکړي او د اوسني وضعیت یو تصویر یې اورېدونکو ته وړاندې کړئ.
دا لار اصلا د انسانیت لار نه ده، څوک په دې لاره باندې راځي او سبا دې تمه لري چې یاره زه به هلته ژوندی پاتې شم که نه. نو اصلا دا لاره هېڅ د انسانیت لار نه ده او هېڅوک باید په دې لاره باندې رانه شي. نو قاچاقبر یوازې تا پیسې اخلي او تا ته په لومړۍ ورځې کې یو ډول ډاډ درکوي، درته درته وایي چې دا خلره دا او دا دوه نصاب چې کته زه رسوم که نه. اصلا تا نه هغه پیسې اخلي او هغه تا پرېږدي، یا یو څوک خپله باندې کوشش وکړي چې ترخم باندې لاړ شي او ترخم له دې حالت نه ځان وژغوري. یعنی په ټوله کې ډېره سخته لاره ده، هېڅوک وایي چې زړه مخه نه کړي چې اروپا په ټکر باندې را ووځي. یعنی په دې کې مرګ هم شته، ژوند هم شته. کله چې یو څوک په دې لاره باندې راځي، ما خپله د انسانانو جسدونه ولیدل، مړي مې ولیدل، داسې ځوانان مې ولیدل چې د مرګ په حالت کې وو، اوبه یې غوښتلې، ډوډۍ یې غوښتلې. نو زما په څنګ کې، زما په مخ کې د ځوانانو ساری ورکړلې، ژوند یې له لاسه ورکړ. زما لپاره دا ډېر ترخې خاطرې وې چې زما د یو نوټ پای باندې لیکلې وي او غواړم
مننه. جواد صفای بل هغه ځوان دی چې دی هم په قاچاقي سفر وتلی و، خو اوس بیرته افغانستان ته راګرځېدلی. صفای صاحب، که ته د خپل سفر په اړه راته ووایې چې څنګه لاړې او بیرته ولې راغلې؟
قاچاقبر سره وغږېدو. قاچاقبر داسې کې د قاچاقي سفر ته داسې کې لکه غوړه مړې چې بس خولې ته کوو تېری ده، خو په حقیقت کې هغسې نه یوته. قاچاقي سفر له ژوند سره لوبې کول دي. مونږ ته خلکو ویل چې مه ځئ، دا قاچاقبر چې څه وایي دا ټول درواغ وایي، تا ته ترکیه او ایران چې راولي او مخې ته ته ودرې چې دا ډېر نږدې دي. خو هغه خبره د خلکو سمه وه، قاچاقبر غلط و.
په بخانې سره غږ دې صفای صاحب په سم ډول نه اورو. مونږ به هڅه وکړو چې بیرته تاسو ته راوګرځو. همدا ډول ښاغلی بشیر ولیزی هم را سره په خپرونه کې دی، له ده سره به هم خبرې وکړو. ولیزی صاحب، تاسو په دې لاره سفر کړی دی، که راته ووایه چې تاسو خپله له کومو ستونزو سره مخ شوئ، سفر مو څومره وخت دوام وکړ چې بالاخره خپل مقصد ته ورسېدی؟
یو کال کې فرانسې ته،
او د 2000 اوایل کال سره وته ما افغانستان یو خو د قاچاقبرانو خبرې دی او یو خو د سترګو لیدلو حال دی زه چې کله چې د افغانستان حرکت کوي د کابل ناراضي وروسته وروسته کله ایران ته داخليږي نو دغه مشکلات شروع کیږي تر څو چې دې عادت تر رسیږي دلته دا ګڼې ستونزې ته ورسره مخامخ کیږي اته مشکلات دي ستونزې دي ولګه د تنده دا تکول دي وهل دي د سرحدي پولیسو لخوا در سره خو رویان کیږي قاچاقبران لخوا سره خو رویان کیږي دا قاچاقبران ته د رقم د کوم لارې سل خبرې د ترکیې چې دا د سې د واغه سې دا تا به موږ ډېر کله لاره باندې بوجو پلان لاره باندې بوجو اما چې کله ته راسي میدان ته او کله دې په لاره باندې برابر کې نو هغه بیا بل ډولي نو په لاره کې قلم دي او موبایلونه او پیسې د نښلې اخلي نو ګراوان کوي دي مشکلات په ټوله کې ډېر سخت دي مرګونه لا ده دا فکر کوي چې مثال دا به ډېر آسان وي یا د قاچاقبرانو خبرو تېروي دنه تېروشي نو خپله دا لار لیدلې زه چې کله ایران ته راغلم زه به د ایران خبره ته وکړم چون دا خبره ډېره اوږده ده زه مې پلان درته وکړم زمونږ هر هېواد کې بېلې بېلې خبرې او بېل مشکلات لیدلي دي نو په ایران کې چې زه غوښتل مې کله چې زه ترکیې ته واړم د ترکیې او ایران په منځ کې مونږ اووه نفر افغانان وو چې مونږ باندې د ایران لخوا پولیسو لخوا باندې فایرونه وشول او خدای مونږ بچ کړو ترې وتښتېدلو نو مشکلات ډېر زیات دي ستونزې ډېرې زیاتې دي نو ولږه تنده هر څه پکې شته دی مرګ کې شته دی دغه مشکلات مونږ لیدلي دي
مننه کور مودان د خبرونې په دې برخه کې د هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله یې را سره شریک کړی دي امید کریاب لیکلی په هیواد کې په لوی کچه اقتصادي ستونزې او بے روزګاری د دې لامل شوی چې ځوانان په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅه وکړي که په وطن کې په عادلانه توګه کار اهلي کار ته وسپارل شي غیر عادلانه ګمارنې ودرول شي لوی اقتصادي پروژې پلي شي ځوانان په رښتینې معنی په حکومت کې د ونډې احساس وکړي نو تر یو بریده به ورسره بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تیښتې ګرافت ټیټ شي حسیب دورانی لیکلی دی چې نه هم تیر او نه هم اوسنی حکومت ځوانانو ته څه کړي یا د کار زمینه نه ده ورته برابره کړې نو که ځوانان مجبور دي چې دغه سي په سختو لارو د خپل ژوند په قیمت لاړ شي که چیرې دولت ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي هیڅوک د بهر هیوادونو لپاره په دغو لارو زړه نه ښه کوي عبدالرقیب سایل لیکلی هیواد کې د کار په ځینو لارو چارو باید ځوانان مصروف شي یا ځان مصروف کړي همدا ډول بصیر الله مومن لیکلي ک د ځوانانو په خپل هیواد کې سالمه ګټه واخیستل شي هغه به هیڅ کله هم دې ته مجبور نه شي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي د تګ لوی لامل بے روزګاری ده همدا ډول حیات نصر لیکلي دي چې نوې حکومت باید ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې کار وګوري او د ویزو لاره یې خارج ته ولېږي دا کار به سم وي همدا ډول حمید الله نوري کلی د چ په افغانستان کې ورسره بل اقتصادي نورین مخ په زیاتېدو د نو لدې کبل ځوان نسل لیت اړ شوی تر څو د ایوی مړی ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د مسافرۍ سخت مشکلات وسغمی او قاچاقي سفر وکړي شاکر الله سایل کلی ز پرون ل ننګرهار څخه پاکستان ته قاچاقي لاړم هلت پاوز ونی ولم او خې وهلم نو دا د پیخره تویلې چ خپل ورسره مخ شوی دی همدا ډول رحمت شاه ساحل کلی دی ز خپل یو وخت لاله یوما ډېر وګدي کې سي دي دومره سختي پکې ده چې مرګ په خپل سترګو وګوري په دې اړه نظرونه به ډېر دي خو برتر اگر زه د خبرونې ملمنو ته په دې خبرونه کې زموږ ډېر تمرکز په هم دی دا چې ډېر ځوانان دا اوس دې تناستي چې نن یا سبا یا بل ورځ یا بل ونه یا بل میاش کې لاړ شي بهر ته قاچاقي سفر وکي نو دغه ځوانان ته یو خبره یو پیغام یو معلومات ورسي کې دا پریکړه به هغوی کوي چې څه پد وکړي خو خدای چې دوی سره معلومات وي خدای چې دوی سره هغه خبري وي چې دوی ورسره مخ کیدون کیدي نو کچیر دغه معلومات وي نو دوی کېدي شي وخه پریکړه د ځان لپاره وکړي یا پات شي وطن کې او کاروبار ژوند را پیل کړي یا هم کزي ها نو لزینو کې صبح خبر وي زیار صاحب تاسو مخ کې د خپل سفر په عوامل وغه کېدلې ک د هغو ستونزو په اړه هم راته وغه کېږي اوس چې تاسو په دې لار ورسره مخ شوي تاسو لپاره کوم ستونزې داسې وي چې تاسو تصور نه وکړي خو لاره کې ورسره مخ شوي
عموم کې قاچاقبران کوم انساني قاچاقبران چې دی هغه په عاطفي لحاظ باندې تا دي تر مشاهده وی چې ته له د سره په قاچاقي لار باندې لاړ شي زه خپل په 2020 ورځو کې له افغانستان څخه ترکیه ته او استانبول ته راورسېدلم سفر مو د مال تصور نه نهایت ډیر سخت وو او تر ټولو شختي دا و چې هغه انساني غرور چې یو انسان یې لري په خپل هیواد کې هغه د تا په دې لاره کې ټول له منځه ځي او ته د یو بل چا تر لاس لاندې ستا ټول کرکټر هر کار د هغه تر تعقیب لاندې ده، د هغه په خوښه به ته هر څه کوې. موږ چې له نیمروز را روان شو د پاکستان بلوچستان سیمې ته لاړلو، له هغه نه ایران ته راغللو، د قاچاقبر د خولې پر اساس باندې چې تاسو به هلته د مشکل په نامه باندې یو غر دی، په هغې چې په 2 ساعته الا 3 ساعته پیاده روي کوئ. خو موږ چې کله مشکل غره ته راورسېدلو زموږه پیاده روي 1.5 ساعته وه. په دې 1.5 ساعتونو کې نه له موږ سره عمره خوراک وه چې ګزاره مو پرې باندې کړې وای او نه مو اوبه لرلې. خو دا نهایت ډېره سخته وه چې موږ بیا د ایران کرمان ولایت ته راواوښتلو. له هغه ځای نه زموږ بدبختي د ایران په ساحه کې شروع شوله. تر ټولو سخته یې دا وه چې پیجو ورته وایي په ایران کې کورلا ډوله موټر دي، په دغو موټرو کې 15 نفره مسافر به ځای پر ځای کوي او حرکت کوي. دا یې داسې اماده کړي دي قاچاقي لارو لپاره چې 3 نفره د مخې په سیټ کې کینوي او 1 نفر 8 نفره چې شا سیټ بیخي ترې لرې کوي دغلته 8 نفره ځای پر ځای کوي او 4 نفر به په ډاله کې کیني. او ډاله کې کېناستم بیا داسې دي چې یوازې دومره ساحه تاته پرېږدي چې تا ته اکسیجن ورسیږي او ته خدای مکه په دغه ځای کې د اکسیجن له لاسه له منځه لاړ نه شي، نور ته نه شي کولای حتی په لټ واوړې. دغه مزلونه 4 ساعته 15 ساعته په همدې شکل باندې ادامه پیدا کوي موټر لی. له دې ور هاخوا کله چې موږ د ایران له خاورې نه ترکیې ته راوختلو 3-4 متره ژور کانال و، هغه ته چې راښکته شولو له موږ سره یو د ترکیې د پلشاتی عسکر راښکته شو. دا چې ما پورته کوشش کاوه چې له دې کاناله ځان وباسم خو نه توانېدلم، نو د کانال په منځ کې مې منډه کړله. له شا همدې عسکر له ما څخه خپله ډزونه وکړل خو خدای ترې بچ کړلو. نو تقریبا 3-4 ساعته موږ بیا پیاده روي وکړه او هلته له هغه وروسته موږ بیا قاچاقبرانو یوې تبیلې ته واچولو چې یوه شپه موږ په تبیله کې وکړله. نو دا ډول سختۍ وې په دې لاره کې چې موږ را تېرې کړلې. له هغه ورې خوا یو خو د لارې ستونزې دي، بل کله چې له لارې ته راوګرځي یو ځای ته ورسېږي استنبول یا انقرې ته، دلته بیا وضعیت داسې دی چې تا ته هیڅوک ځای په کرایه باندې نه درکوي. هغه ملګري چې دلته اوسېږي هغه نهایت ډېر په بد حالت کې ژوند کوي. یو ځای که پیدا کړي په هغه اتاقم تر 15 حتی 15 نفره پورې ګزاره کوي.
البته مخکې مو هم یو مرکه کړې وه له داسې یو ځوان سره چې هغه قاچاقي سفر یې کړی و. ده هم دا کیسه کړې وه چې حتی ملګري په ایران کې د مشکل غر نه ښکته لوېدلي و، همالته مړه شوي او دوی مجبور شوي چې تیږې پرې راټولې کړي او خپل سفر ته دوام ورکړي. یو څو عکسونه یې اخیستې دي کورنۍ ته یې ورلېږلي چې دغه سړی دلته وفات شو. نور وایي حتی د دې مجال هم نه و چې دغه کس بېرته افغانستان ته جسد یوسو. نو دا واقعیا سخت ده چې په 21 پیړۍ کې افغان ځوانان له دغه ستونزو سره مخ دي. مخکې جواد صافی خبرې کولې خو متاسفانه غږ یې پرې شو که اوس په لیکه کې وي. صافی صاحب تاسو خپلې خبرې پوره کړئ.
جواد صاحب خو ما مخکې خبرې وکړو خو بیا قطع شو. ما ویل دغه قاچاقي لارو سفر چې دی دا ډېر ستونزې مشکلات پرې موږ خپل او یو ځل قاچاقبران له بلوچستان ته یوړل شو. بلوچستان نه بیا د ایران اړخ ته مشکل غر یادونه ته مخکې موکړه. دغه غر دی دلته چې موږ تر څو ورسېدو موږ تقریبا اګست میاشت کې اوړی او ګرمي ډېره زیاته وه، د اوبو نشتون. زه زما درې څلور ملګري نورو ډېره ډله وه موږ سره، خو دغه درې څلور نږدې ملګري موږ د تندې سره مخ شو. تندې سره چې مخ شولو د ایران سرحد سره دی په غرو، دغه غر کې موږ وګرځېدو. اوبه پسې نه شاړې دي، شاړې ځمکې دي، آبادي خو نشته. نو اوبه پسې ګرځېدو موږ نه پیدا کولې. حتی تر دې پورې چې زما ملګري زیاتره څه ګنګ شو چې زوب شو، موږ بیا یو جګ غر هغه ته وختو. هغه ځای رفام وکړه لاندې یو ځای کې اوبه په نظر راغلې. هغه هم دا د باراني اوبه وې، موږ د پښتو کې زیم وایو. نو دغه اوبه م پیدا کړې چې ورغلو. هغه چې وکتې اوبه ډېرې ناولې مردارې بوی کو، خو موږ مجبور وو تندې راخیستي وو. هغه اوبه موږ وڅکلې. بعد له هغې ماښام سفر پیل شو د ایران په طرف. تقریبا 8 ساعته موږ په خپلو پښو مزل وکړو. غر کې کښته پورته شه، انساني کوپړۍ اډوکي دا په دغه لارې پراته وو. یا مړه شوي وو یا د پولیسو لخوا ویشتل شوي وو، ایراني پولیسو لخوا. هلته هغه جسدونه خاورې شوي وډوکي پاتې و. دا په دغه لارې یو مشکل غر باندې ډېرې سختې ستونزې په انسان باندې تېری وړګه تنده دا خو پکې ډوړې خو پکې بېخي نشته کوي دومره اندازه چې ژوندی د ساتي او مړېږي پرې نو د انسان سره د حیوان غوندې چلند کېږي. د یو حیوان ارزښت یې د انسان نه پر غلارو باندې. نو دلته یو موټر ډول در سراولي دوه شپه خورم دلته کوي تبیلو کې یا د چیزی نه چې هغه ویجاړ شوي ځای نه کنډري چې څوک شک ونه کړي. خو دغه لارې او دغه ستونزې چې موږ وکتلې زموږ هلته ملګري وو د بارډر کې د پولیس په لاس ته ورغلي وو. دغه کوم سرحدي پولیس چې ترکیه دي هغوی وهلي وو د چا لاس ماتو چا پښه ماته وه. دوی داسې کار ورسره کوي چې د شپې دولس یو بجې هلته ډېر سخت یخني دا پتلون کې باسي کمیس ته شرټ ته باسي یوازې نیکر کې کینوي او د شپې په یخې اوبه اړي. هغه نه بعد د یخې اوبه چاړي وهي داسې وهي چې دغه د پوستکي لاندې وینه راوخوت کیږي.
سفر صاحب یو خبره که تاسو سره توکي اوس بیرته چې وطن ته راوګرځېدلې او دغه ستونزې مو هم ولیدې دغه لاره مو هم ولیدې خوشاله یې چې بیرته راغلې؟
ډېر زیات ډېر زیات هیواد ته چې څو ګورم په کوم شناخته خلک کله وایم نه پښتنو کې ځکه موږ تاسو پښتنو کې عموما افغانانو کې عادت دی چې کوم ځای ته ځو مخکې پښتنه کوي چې څنګه چلې احوال اخلو لارې باره کې عموما باید داسې معلومات وشي. ما ته څوک زنګ وهي زه ورته یم وروره که په ژوند تنګ شوی په دغه لارو لاړ شه. زه پې تللی یم زه یو ځل تللی یم زما یې زړه را تور کړی دی د زندګۍ نه مې زړه تور شوی او زه داسې شوی وم چې بېخي زما د مړي فرق نه کېده دا جسم نه داسې جوړ شو. که دلته هیواد ته سړي ته په مړه خېټه ډوډۍ ورسېږي دا ښه ده نه په قاچاقي لارو ته ګیسته.
ستانګزای صاحب بیرته تاسو ته راګرځو که تاسې دا راته ووایه چې په دې لاره کې د پولیسو چلند څنګه وي له خلکو سره. مخکې صافي صاحب یادونه وکړه چې وهل شته دي پکې حتی ډزې کوي. تاسې که راته ووایه چې تاسې چې راغلی تر فرانسې راورسېدلی په دغه لاره کې پولیسو څه ډول چلند درسره کړی؟
هیواد صاحب د هر هیواد په پوله باندې ورواوړي طبعا سرحدي پولیس لري. ته د هغوی په هیواد باندې غیر قانوني ورواوړي هغه طبعا ډېر ظلمونه کوي. په بلغاریا کې موږ پولیس ونیولو په سپیانو باندې مو خوړلو. زما په بدن کې اوس هم د سپیانو هغه د داړو چاپونه شته دي چې حتی له شمېره وتلې دي. نو اوس هم چاپونه شته دي. زما د راتګ دلته تقریبا فرانسې ته یو میاشت نه زیات شو. تر اوسه پورې زما زخمونه جوړ شوي نه دي. پولیسو وروسته له سپیانو خوړلو وویلو موږ سر مې راباندې مات کړ دوه ځایه. نو ډېره وینه مې ماته ضایع کړله. نو بیرته بلغاری نه بیرته یونان ته واړولو. هلته دا د یونان پولیسو ونیولو هغوی مو وهلو. هیواد صاحب لکه وخت چې یار صاحب دونه وکړه د انسان دغه حیثیت ابرو په نورو هیوادونو کې بالکل له منځه ځي او غرور له منځه ځي. موږ یې واخیستلو په کان کې لوس کړو یو نیکار موږ سره پرېښوده. نو یو نیکار را پرېښوده نور هر څه له موږ واخیسته. بیا په د کمپ یو خونه کې بندیان کړو د سهار لس بجو نه د شپې تر دولسو بجو. بعد هغه یې په یو موټر کې واچولو او بیا د جزیرې نه د یونان جزیرې نه د ترکیې خاورې ته بېرته واړولو. یعنی په دې لارو باندې د پولیسانو چلند له انسان سره قطعاً داسې چلند نه کوي چې ته به یو انسان یې. داسې یو چلند کوي چې هغوی ته د خپل سپای بلا تشبیه ده انسان ندیرو ته خدا.
ستنګزه صاحب یو لاندې پوښتنه کا جواب کوي هغه دا چې تاسو یو میاشت وشو چې رسیدلې یاست فرانسې ته. د دغه سفر د کوم تاثیر چې په تاسو هغه درنه لري شوی له ذهن مو لري شوی کنه اوس مو هم هغه پیښه هغه صحنه چې تر سترګو شوی چې خپل مولیدلې دي اوس یې هم تاثیر در باندې شته او راحت نه یاست؟
بالکل هیواد صاحب تاسو زما د خبر له اوس هم تاسو وګورئ کنه زما د خبر له اوس هم ګډې وډې دي. کله کله د ملګرو څخه خبرې کوم زما اوس هم د ذهنن جوړ نه یم. پخوا زه داسې نه وم د روحي له لحاظه. موږ سره ډېر څه وو لکه جوهر هم درلود. یو څه خبرې هم کولی شي په یو مجلس کې یو چا سره بهې خبرې کولی شي. خو هغه تاثیرات چې په دې لارو باندې موږ ولیدل د ملګرو مرګونه هم ولیدل مرګونې لارې هم ولیدلې. موږ یو ډول اوس هم داسې روحي فشار لاندې وو چې هغه پیښه و زموږ په ذهن کې اوس هم شته دي. اوس موږ په یو ساعت باندې بېخي ګډوډ یو چې څه ووایو څه وکړو څه ونه کړو.
ډیره زیاته مننه د خبرونې ورستۍ شیبې دي له خپلو میلمنو ښاغلي حدیث پردیس خیال ستانکزی افضل زیار جواد صافی بشیر ولیزی څخه ډیره زیاته مننه چې د قاچاقي سفرونو د دې لارو په اړه راته وغږېدل. د دوی د خبرو نه چوړ همدا و چې په دې لاره تک ډیر سخت دی له قاچاقبر رانیولې تر پولیسه تر غلو له هر هغه کس سره چې مخ کېږئ هغوی یو ډول ستاسې مخه نیسي او هر څوک دې تتګې ناست چې څړه ول دغه کس خيو څوش کوي. درنو اوریدونکو د خبرونه همدل تپای تر سیګل تاسو هم نن چې خبرونه مو وريده تر بلیونه ښه وخت.
آزادي رادیو.